سلام وقت مبخير افغانستان په وخت شپې نه بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غوږ کې اسمه کتر دی چې د خبرونه مطلب تلړ شو خبرونه د ملګرو ملتونو به اداري خبرداري ورکړی چې د امریکا د مرستو کمیدل خی په افغانستان کې تر 2023 کال پورې له 2200 د زیاتو ښځو د مړینې سبب شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 جنوري میاشت کې په ویجری فرمان کې د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف بی ای د ښځو د روغتیا او جنسي سلامتۍ د آسیا پسیفیک د برخې مشر بیو سمیت په جنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دی د امریکا د مرستو د کمیدو په نتیجه کې د احتمالي زیانونو له کبله ډېر اندېښنه لري. ښاغلی سمیت زیاته کړه چې د مرستو کمیدل به د 2015 او 2023 کلونو ترمنځ د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د زیاتولو تر څنګ په افغانستان کې د هغوی 9000 میندو د امیدواره کېدو سبب شي چې نه غواړي حمل واخلي. د سمیت په وینا په هرو دو ساعتونو کې یوه امیدواره افغانه میرمن د حمل د نه اټکل کېدو ستونزو له کبله مړه کېږي او د مرستو کمیدل به افغانستان د ښځو د زیږون له پلوه د نړۍ په یوه ډېر مرګونی وات بدل کړي. د طالبان حکومت د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د مدیریت لپاره د ستراتیژیک پلان د جوړولو خبرداری ورکړی. بختر خبر ایجنس چې طالبان د رکبي راپور ورکوي چې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په یوه غونډه کې وویل چې د دې 15 کلن پلان هدف د طبي پیښو پر مهال اقدام کولو ته تیاری دی. د نوموړي په وینا ماین پاکي د دې پلان یوه بله برخه ده. ښاغلی ترابي له نړیوال مرستندوی موسسو غوښتي دي چې د دې پلان د تطبیق په چاره کې همکاري وکړي. افغانستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړۍ د لسو زیانګالو هیوادونو له ډلې ده. تر روان هجري لمریز کال په ترڅ کې په افغانستان کې سلګونه کسان د سیلابونو بې وخته بارانونو له ورېدو اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف بی ای خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغېزمنسي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله له زیاتېدونکو ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل اکس پاڼه په یوه ویډیو پیغام کې د افغان ښځو لپاره د خوندي او مؤثرو روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر ښځو سره چې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي خبرې شوې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وایي چې دوړو لور په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو او د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې د تاجکستان او اروپای ټولنې ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو راتلونکي د دې خبرو نور موضوعات وو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د طالبان حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافات او اوازو خپرېدل.
تنګزي صاحب د اختلافات خبره کړې ده. هغه د نجونو د مکاتبو د ښځو د کار په تړاو باندې له لومړي سره اختلاف لاره.
د کابل هوایي ډګر کې د ګډوډیا راپورونه وړاندې به په خپرونه کې جزئیات درکړو او کدار کې د کتابونو درې ورځنی نندارتون پرانیستل شوی. خپرونه کې تر راپورونه هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د طالبان حکومت دا کوي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبان حکومت وینځه بلا مجه تیره شپه په ټولنیزه رسنۍ ایکس پاڼه په یوه بحث کې وویل چې د دوی چارې له کورني اختلاف پرته د ملي ګټو پر بنسټ مخته دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافات راپورونه خپاره شوي دي. سیاسي شنونکي وایي یو شمېر طالبان د ملای بتله اخوندزاده له کړنو او پالیسیو یې ناخوښ دي. نور حال د فیسبوک مې په راپور کې
د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه د غنو راپورونو په خبرېدو سره د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی پر رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 15مه ناوخته پر ټولنیزه رسنۍ ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یو بحث کې وویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو او اختلافاتو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی.
موږ ټول ته اطمینان ورکو افغانان د اسلامي امارت باندې شک ونه لري. د امارت ترمنځ اتحاد واقعیت ده، د امارت بریا واقعیت ده، د امارت حاکمیت نن سبا دا واقعیت ده، او د دې ساتنې ته د امارت د غړو تعهد نامې واقعیت ده. دا باید په دې باندې څوک شک ونه کړي او موږ نه د چا د پروپاګند لاندې راځو، نه د چا تر تاثیر لاندې واقع کېږو. نن زموږ ملګري باید وارخطا سي، نه افغانان وارخطا سي، نن زموږ دښمن خوشحاله سي.
مجاهد دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو آن د رهبرۍ په کچا د اختلافاتو راپورونه خپاره شوي دي. دغه اختلافونه تر ډېره د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وروسته له هغه چې یو ځل بیا یې د نجونو د زده کړو د محدودیت په اړه نیوکه وکړه اړ شو چې له افغانستان څخه وتښتي او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت بیا له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه څه نه دي ویلي. یادونه ده چې یوازې ستانکزی نه بلکې له دې وړاندې د طالبانو حکومت یو شمېر نورو چارواکو لکه د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی او د همدې وزارت مرستیال محمد نبی عمری هم د طالبانو د حکومت پر کړنو په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو پر بندیز نیوکې کړې دي. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د طالب مشرانو لخوا پرله پسې ناخوښي او نیوکې د دوی ترمنځ د کورنیو اختلافاتو څرګندونه کوي. سیاسي شنونکي غوث جانباز د سیشن بی په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
از نظر تاریخي د افغانستان په تاریخ کې تل د حکومت پر مهال د ډلو ترمنځ اختلافات موجود و، خو په دې حساس پړاو کې دا د طالبانو مسؤلیت دی چې وضعیت ښه کړي او د نجونو د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي تر څو اختناق له منځه لاړ شي. همدارنګه زموږ نور هیوادوال هم مسؤلیت لري چې مرسته وکړي تر څو د افغانستان وضعیت ښه شي.
په ورته وخت کې داسې راپورونه هم شته چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی متحده عربي اماراتو ته تللی او شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې بیرته نه دی راستون شوی. که څه هم طالبان هڅه کوي چې خپل داخلي اختلافات له خلکو او رسنیو پټ وساتي، خو د دوی ځینې مشران وخت په وخت داسې څرګندونې کوي چې د ملا هیبت الله خونزاده له فرمانونو د دوی ناخوښي څرګندوي.
پر همدې موضوع مې د چارو له کارپوه ښاغلي میرویس افغان څخه وپوښتل چې اختلافات تر کومې کچې دي؟
چې ګوري د طالبانو اول خو اختلافات یو اصل دی په هر هیواد کې، په هر حکومت کې، په هر سیاسي او مذهبي یا وسلواله ډله کې موجود وي. نو دا ردېدلای نه شي چې اختلافات یا نشته او یا اختلافات نه دي سوي، خو د دې ټولو شانو باوجود مسله تر دې لږ ور اخوا ته پر بل ځای باندې هم ولاړه ده. ستانکزی صاحب د اختلافاتو خبره سي ده، هغه د نجونو د مکاتبو د ښځو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره او دا اختلاف یې ساتلی وو. دا اختلاف داسې نه و چې یا پټ وو یا پر لږ کچه باندې وو یا تلویزیونونو رادیوګانو مطبوعاتو ته نه و راوتلی وو. یو هغه وسلوالی ډلې او وسلوال کسان دي چې د هغوی په لاس کې زور او ځواک دی، د هغوی د اختلاف خبره کېږي. هغه تر دم ګړی پورې نه دې کچې ته رسېدلی ده چې دوی یو پر بل باندې راوغورځي یا یو بل ته لاس ور واچوي یا یو بل خوش کړي، و هغې کچې ته نه ده رسېدلی. البته د دغه سې ډول خلکو اختلافات راغلي دي، مخته لکه عباس ستانکزی چې هغه دا د النیسو او لاړو ووتو له افغانستان ایزان وایسته دوبۍ ته لاړو. نو زما په نظر باندې دومره لویه مسله هم نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راڅرخي او داسې هم نه ده لکه څنګه چې طالبان ردوي چې هیڅ نشته.
بل بل اوس افغان صاحب هم دغه اختلافات چې تاسو ویلي ښاغلی شیر محمد عباس ستانکزی له افغانستان څخه وتلی دی، دغه اختلافات دی له چا سره و؟ کوم کسان دي چې پر دغه مسلې باندې اختلاف موجود دی؟ ځکه تاسو وړاندې ویلي چې یوازې د زده کړو مسله ده، رښتیا هم دلته د زده کړو مسله پاتې کېدلی سي که نه؟ شته ځینې نور موارد چې دغه اختلافات یې راپورته کړي دي.
تر ډیره بریده پورې د طالبانو د قطر هغه کسان چې د قطر سره راغلي وو یا په مذاکراتو کې شامل یا د دوهې د تړون برخه وو، اغوی په دې باور دي چې لنړیوالې ټولنې سره تګ لازمی دی، دا حتمی دی، دا یوازینی لار ده چې دوی په افغانستان کې د پاتې کېدلای شي، د افغانستان حکومت چلولای شي. چې دا اغوی کې یو عباس تانکزی هم وو، خو بل لوري ته داسې یو بل اړخ موجود دی چې اغوی وایي چې نه، افغانستان موږ چلوو، خپلواکي چلوو، په خپلو پالیسیو چلوو، او په افغانستان کې دننه شدو ته د کار او یا نه کار ورکولو حق باید له افغانانو سره موجود وي، نه د بارنی او نړۍ سره. دا غټ ډله په یو په دوو عقیدو ده. یو داسې دوی داسې فکر کوي، زه له ډېره وخته وروسته په دې وتوانېدم چې په دې پوه سم، دوی فکر کوي چې که چېرته ښځه راووځي کار وکړي یا مکتب ته ولاړ شي، دا ګناه لري او دا ګناه به د دغو مشرانو په غاړه وي. یو اړخ د دې موضوع یو اړخ دا دی. بل د دوی فکر دا موجود دی چې زما وطن دی، دوی د بشري حقوق چې دي دغه ته دوی په خپل هیواد کې دننه د لاسوهنې په سترګه ګوري چې دا زما په هیواد کې لاسوهنه ده، تر څو پورې چې د دوی مشران په دې نه وي پوه سوي چې د بشر د حقوقو مسله نړیواله ده، دا د یوه هیواد مسله نه ده، نو تر هغو پورې به دا خلاف ورزي روانې وي. او دغه ډول خلک لکه عباس تانکزی یا به شاید ځینې نور په سیستم کې موجود وي، هغوی دا فکر کوي چې حل لار همدا ده، یا لار جلا کا ولار تکشینا او یا دوی مجبوره کتل دی نه لات واخ.
یعنی پورسی کی فکر کوي چې دا به د حل لار وی چې اختلافات ترمنځ سید زی پر ځای چې الته حل لار ورته پیدا سی، هر هغه مسول کس چې دغه به وطن پریک دی او بل اخر وزي چې ګواک اختلافات ترمنځ سی، په داسې وساس واخ کې اختلاف پیدا کیدل څه پایل درلودل شي؟
ګوره زه خو بیا دا خبره کوم چې دا خو نوې خبره نه ده، دا له وخته څخه که تاسو عباس تانکزی واوري له اوله سره څخه عباس تانکزی کې دا څه موجود و چې د به پر رسنیو باندې نیواکې کولې، دی به د به خپلې خبرې رسنیزې کولې. اوس دې په امریکا کې حکومت بدل شوی دی او ټول نړۍ د امریکا حکومت یا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت ته سترګې په لاره ده، نو د عباس تانکزی په څیر یا ځینې نور خلک راوپارېدل، راولاړ شول د خپل حضور د ښکار کولو لپاره، دا خبره نور فشار ورته ورکه. موضوع هغه موضوع ده صرف په دې خاطر باندې چې د نړیوالې ټولنې یا د امریکا د حکومت پام ور واوړي، ګواکې که پالیسی بدلیدل نو زه دلته موجود یم، دوی دا فکر کوي، ګواکې که پالیسی بدلیدل د دوی مخالفین هم چې راولاړ شول هغوی چې دا غږ اوچت کوي چې ګواکې داسې بد حالت ته داغه دوی صرف او صرف د پام را اړولو په خاطر باندې دا کار کوي. نور زما په اند باندې څومره چې زه پوهیږم اماغه کیسه چې په خوا موجوده او پر اماغه حالت باندې روانه ده، د طالبانو داسې تغیرات نه دی راغلي چې هغه د دې سبب شي چې خلک اندیشنې ورته پیدا شي او یا دا وایي چې سبا او بل ورځ خدای ما کوي ډېر لوی ټاکر الویږي.
ته چرشنګي خغلی میرویس افغان چې موږ سره مرکه کړې به
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته په سویډن کې 15 کسان د ځوانانو پیوه تعلیمي مرکز کې په ډزو ټپین شوي. د سویډن رسنیو نن پراته لدی چې دقیقه سرچینه وخی د پیښې خبر ورکړ. د پیښه په اوریبرو ښار کې چې د پلازمینې استاکهولم د لویدیز په 200 کیلومتره کې پروت دی شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د دې ډزو عمل هم په ټپیانو کې شامل دي که نه. د ټپیانو روغتیایي وضعیت په اړه هم تر اوسه جزئیات نشته. پولیس یوازې دومره ویلي دي چې د ټپیانو په ډله کې د دوی کسان نشته ده. پر همدغه موضوع په پیښه کې له یوه اینی شاید څخه مونږه جزئیات راخلو چې دغه پیخه څنګه رامنځته شوې ده او د دې پیخ په اړه د دې ورسي جزئیات څه دي. سلامونه ذخیره باسې، وخت بخیر. کراته وایي چې دغه پیخ په اړه ورسي جزئیات څه دي؟ تاسو هلته په سیمه کې تر دې پورې څه لیدلې دي؟
وعلیکم السلام. دغه پیخه نن ورځ 12:30 بجې په ځای وخت رامنځته شوه. یو وسلوال سړی چې د سره په اصلاح اتومات وسله وه، پولیس د وسلې جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې اتومات وسله ورته وه او دغه د لویانو د مسلکي زده کړو ښوونځی دی چې دغه غټه برخه چې د کډوال مهاجرین دي چې پکې سویډنی ژبه زده کوي او نورې برخې هم لري چې پکې نورې ته صحیح زده کړي او نورې زده کړې هم کوي. عموم کې دا د لویانو ښوونځی دی. دغه په ځای وخت 12:30 بجې دغه ښوونځي ته ننوتلی دی او په بې ګناه زده کوونکو خپل وسله راولې ده وشتلې دي د مختلفو بیلابیلو سرچینو پولیس ډیر معلومات نه ورکوي سیمه کې نظامی استخبارات او عام استخبارات او همدارز نظامی ځواکونه هم راغلي دي چې موږ ورته نیمه پوځیان وایو دوی هم راغلي دي سیمه کلن د سویډنانو په اصلاح باندې چې د سپارت شوی دا یعنی د محو شوی دا هیڅوک اجازه نه لري چې نږدې ورشي او په د خواو شاسی ولایتونو څخه امبولانسونه پولیس او نور کومکی ځواکونه هم را رسیدلی دي هلیکافټر هم په سیمه کې ښکته او پورته کیږي کې نیو پاسي نو داسې دغه اندازه ده چې د یوې شمیرې له مخې نه چې ویل کیږي 15 کسان زخمیان شوي دي او پکې د مړو اندازه هم پولیس نه ښایي تر اوسه د دې کم چې ما د هغه پولیس سره چې زه ورسره شناخت یا بلدتیا لرم یا موږ سره خبرې وکولې دقیق جرأت یې نه کاوه چې خبرې وکړي وایي چې پریس کانفرنس هم په د ځایي وخت 3:30 بجې ورکه په ځای پریس کانفرنس کې هم چې ما ټول پریس کانفرنس واوري د پولیسو کوشش کاوه چې د پیښې جزئیاتو ته ډیر لاړ نشي تر ځکه تر اوسه پورې د پیښې اصلي علت او لامل معلوم نه دی چې آیا دا یو تورستي پیښه ده شخصي مسله ده یا بل څه دي نو په دې خاطر باندې دوی کوشش کاوه چې د خبريالانو ځواب پښتنو ته هغه څه ځوابونه نه ورکول چې کومه اړینه و نو یی 15 کسان د یوې شمیرې لمخې نه زخمیان دي چې په دې کې یو سرچینې دا خبر ورکړی دی چې دغه پخپل مجرم کس یا دغه وسلوال کس هم په دوی کې مړ دی مخپل درې مړی ولیدل چې پولیسو راوویستل او پر ځمکه واچول
تر زیاته مننه ژوندۍ اوسئ له پیښه ځای څخه یې شاید ښاغلی ډاکټر صاحب نجیب الله ساحل ولو چې موږ سره یې د سویډن د پیښو تړاو ورسې جزا شریک کړل
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته د کابل هوایي ډګر یو شمېر مسافر وایي له تیر ورځې دغه ډګر کې ګډوډي روانه ده او د طالبان حکومت پوځي موټرو د ګرځېدو راګرځېدو په حال کې دي دغه مسافر او کورنۍ نن ازادي راډیو ته ویل چې الوتنې په ځنډ سره ترسره شوي او هغو کورنۍ ته د کابل هوایي ډګر ته د ننوتلو اجازه نه ورکړل شوې چې خپل مسافر ته پته مو نور حال په دې راپور کې
یو شمېر هغه مسافر چې په تیرو دوه ورځو کې له کابل نړیوال هوایي ډګر الوتنې درلودي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې فضا کړکېچنه او د پوځي تدابیرو لاندې ده ځینې الوتنې په ځنډ ترسره شوي او له مسافرو تلاشي اخیستل هم زیات شوي دي د کابل ښار اوسیدونکي مبین چې د سه شنبې په ورځ د کامیر هوایي شرکت په یوه الوتکه کې له پلازمینې د افغانستان یو ولایت الوتنه درلوده ازادي راډیو ته وویل
میدان هوایي کابل بیشتر از هر زمان دیگه ازدحام بود و گشتگزار طالبا و موترهای نظامی هم
کابل هوایی ډګر کې تر بل هر وخت زیاته ګڼه ګوڼه وه او د طالبانو او پوځي موټرو تګ راتګ هم سخت زیات و نن د مسافرینو څېړنې او سرګیری ډېرې وي او الوتنې هم غیر منظمه شوې وي
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې کریمې هم ازادي راډیو ته وویل چې دی غوښتل د خپلې کورنۍ هرکلی ته د کابل هوایي ډګر ته ولاړ شي خو خبره یې د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې
هر هفته د میدان هوایي فامیلا از هر جمره می آمدن امسا بسیار گدوهدی زیاد بود موترهای نظامی رفت آمد داشت و
موک هوایی دگر تتلیدی ووزه که کورنه موله حج نراتلا نن سهار دیره گدوهدی و پوزی موتر رو تگ را تک و او موگ یه پرین خودو چه دنه نولار شو همه غلطه پساتونو په تمه و پونش و چه چه خبره و چاته اجازه نور کولا
خو په کابل هوایی جگر که ده گدوهدی او ده طالبانو ده پوزیانو ده گرنکونی لامل مشخص سوای ندهی ده طالبانو ده حکومت وین زبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنی ځواب نکړي د یادونې ده چې که څه هم د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ د فبروري په درېمه پر ایکس شبکې افغاني ټویټر یو ځوندی بحث کې وویل چې د طالبانو د مشرتابه په کچا هیڅ ډول اختلافات نشته خو ناتایید سوي راپورونه وایي د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کېدو له امله د طالبانو ډېر نظامي ځواکونه د هوایي ډګر په ګډون د کابل بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای او شمیر هم زیات شوی دی ازادي راډیو دا راپورونه په خپلواکه توګه نسي تاییدولی
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه په تودېدو ده، بیکینګ نن د امریکا د تعرفې د لوړولو په ځواب کې د هیواد ته له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. له دې مخکې امریکا له چین څخه پر وارداتو د تعرفو د لوړولو اعلان کړی و. نور جزئیات په راپور کې.
څو شېبې وروسته له دې چې پر چین د متحدو ایالتونو لخوا د تعرفې د لوړولو پریکړه عملي شوه، چین له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. پیکینګ دا ناڅاپي اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر ټولو وارداتو ګمرکي تعرفه 10% لوړه شوه. واشنگټن وایي د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو علت دا دی چې چین متحدو ایالتونو ته د مخدرو موادو د صادراتو مخه نه نیسي. د چین د مالیه وزارت نن وویل چې د فبروري 11 نیټې څخه به د امریکا د ډبرو د سکرو او د مایع طبیعي ګاز پر صادراتو تعرفه 15% او پر اومو تیلو، کرنیزو تجهیزاتو او ځینو موټرو تعرفه به 10% لوړیږي. لبلې خوا د چین د سوداګرۍ وزارت د یو جلا اقدام په ترڅ کې اعلان کړی چې د ګمرکونو ادارې په امنیتي دلایلو متحدو ایالتونو ته د ټلوریم او روټینیم په ګډون د کیمیاوي موادو د 5 ډولونو پر صادراتو کنټرول وضع کړی دی. پیکینګ په عین حال کې د متحدو ایالتونو پر وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د ګوګل په اړه هم ځانګړي تحقیقات اعلان کړي دي. د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ له لومړۍ دورې راهیسې د پیل شوې جګړې د دوام نښه ده. ټرمپ په خپل لومړۍ دوره کې له چین څخه پر وارداتو تعرفه د دې لپاره لوړه کړه چې پیکینګ مات کړي، او چین هم د اوس په شان له خپلې خوا تعرفې لوړې کړې وې. د ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر وارداتو تعرفه 9% ته لوړه شوې چې د پخوا پرتله 6 ځلې زیاتوالی ښیي. خو د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه چې 21% ته لوړه شوې د پخوا پرتله 3 ځلې زیاته شوې ده. په دې توګه د نړۍ د دوو لویو اقتصادي قدرتونو په اړیکو کې د کړکیچ له کبله بازارونو سخت ټکان خوړلی. د فبروري په 2 نیټه چې متحدو ایالتونو لومړی د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ، چین وویل چې د امریکا د اقداماتو پر وړاندې به د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې حقوقي دعوه او ځوابي اقدامات وکړي، خو هغه مهال یې په دې اړه جزئیات نه روښانه کړي. د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ سوداګریزې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ښاغلی ټرمپ د مکسیکو او کاناډا پر وارداتو د 15% تعرفې له ګواښ څخه په شا شو. په دې اړه له دواړو هیوادونو سره د فبروري په 3 موافقه وشوه. د دې موافقې په اساس متحدو ایالتونو خپله دا پریکړه د 1.5 ورځو په مخه وځنډوله، او په بدل کې له دې دواړو هیوادونو څخه په ګډ سرحد کې د جرمونو د مخنیوي په چاره کې یو لړ امتیازونه واخیستل. له چین سره داسې کومه موافقه نه ده شوې، او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ټرمپ د روانې اونۍ تر پایه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د خبرو پلان نه لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 9:25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
په کندهار کې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شو چې د کتاب د علم زولی تر عنوان لاندې ترسره کیږي. په دغه نندارتون کې زرګونه توګه د مطالعې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي چې مسؤلین د مطالعې د دود تر راژوندي کولو یوه مهمه هڅه بولي. په ورته وخت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي چې د انټرنیټ عزتي کارونې او اقتصادي ستونزو د کتاب لوستلو دود پیکه کړی، خو دا ډول نندارتونونه کولی شي د ځوانانو د مطالعې شوق بیرته راژوندی کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د علم زولی په نوم د درې ورځنۍ نندارتون د دوشنبه په ورځ د کندهار ښار په ارګ بازار کې پرانیستل شو.
دا تقریبا تقریبا اویا قانون لرو د کتاب روشانو چې اویا قانون د ټول کوم دغه سره هم د کلیجی
د کندهار د عامه کتابتون مسول عبدالسمد ستری چې د نندارتون له تنظیمونکو دی ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې سوي چې موخه یې د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي.
هدف مو دغه دی چې دلته خلک او کتاب سره نږدې کړو، کسان کتاب رانیسي، کتاب وپلوري، کتاب مطالعه کړي. هدف مو هم دغه دی. د درو ورځو لپاره د نندارتون جوړ کړی د کتاب روشان په مارکیټ کې، د کتاب قلم په نامه باندې مارکیټ دی. او دا هر هغه څوک چې کتاب رانیسي موږ بیا د دې لپاره یوه دنه جایزه په نظر کې نیولې ده چې تقریبا 3000 جایزې موږ لرو چې په هغه جایزو کې کتابونه دي، کتابچې دي، بستې دي، قلمان دي، باسکلان دي، کمپیوټر دي، موبایلونه دي.
د نندارتون بل ځانګړتیا دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت تر 3000 زیات بیلابیل جایزې ځانګړي کړې دي. دا جایزې د قرقشی لارې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کتابونه اخلي. د نندارتون یو شمیر ګډونوال وایي دا ډول هڅې خلکو په ځانګړي ډول نوي نسل ته د نوو او ارزښناک کتابونو د موندلو ښه فرصت برابروي. دوی زیاتوي چې نندارتونونه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکوي او ځوانان د مطالعې او تحقیق سره آشنا کوي.
دا نندارتونونه تاثیرات ډیر لري په حساب باندې. هر شي دپاره چې مارکیټینګ ډیر کیږي، د هر شي دپاره چې نمایش او اشتهار ډیر کیږي، هغومره د خلکو توجه ورته راجلبېږي. که داسې نمایشونه ونه لري د خلکو پام نه ورته راوړي، او که داسې چې داسې نمایشونه په دوامداره ډول باندې جوړ شي، موږ امید د جېل رو په حساب باندې چې د فیسبوکي نړۍ ځای به همدغه کتابونه ولي.
زما نام نذیر الله. نندارتون ته د انسانانو یا خصوصا د ظلمي ځوانانو د هغو راویښېدل دي، ځکه چې زموږ ځوانان نن ورځ په خپلو د موبایلو له وجې څخه چې په خپل موبایلو باندې اخته دي، د تعلیم او تربیې څخه تنها پاتې دي.
په ورته وخت کې د حکمت الله او انعام الحق سعید په نومونو کتاب پلورونکي وایي چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې او اقتصادي ستونزو له امله د کتاب لوستلو دود پیکه سوی، خو دوی باور لري چې دا ډول نندارتونونه کولی سي د ځوانانو علاقه بیرته راژوندۍ کړي.
دا زموږ د کتاب لرونکو او د عام ټولنې لپاره بیخي ډیر ګټور دی. د دې په اړه باید ووایم چې کچیري په ځوانانو کې د مطالعې دود زیات شي، نو دوی بیا د خپل زاړه تاریخ او د خپل ځان په اهمیت پوهیږي. زموږ کتاب لرونکي خو ټول تړلي د کتاب د پلور پرې دي چې خلک رانیسي او مطالعه وکړي. که دې تشویق زیاتېږي زموږ کتاب پرشي خامخا پرمختګ کوي ان شاء الله.
نندارتون زموږ د پلورونکو لپاره هم ګټور دی او فاتسو زموږ د هیواد د ځوانانو لپاره او زموږ د هیوادوالو لپاره هم ګټور دی، اکثر وخت ګټور تمامېږي.
د کندهار فرهنګیان دا ډول نندارتونونه د پوهې د خپرولو، د مطالعې د عامولو او د لیکوالانو، ناشرینو او لوستونکو د نږدې کولو لپاره مهم بولي. دوی زیاتوي چې دا ډول هڅې نه یوازې فکری تبادله اسانه کوي، بلکې د مطالعې دود ته عملي وده هم ورکوي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. ما ویله ما د مرشد شاول کوټ پولیس باندې کې از موږ لاره دی نه دی خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یا وری از موږ لاره دی خراب ده چې کندات ساته چې موږ دوه ل ساته جله ساته وخاله موږ په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه بارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا په غسر رستانه ابل موږ په پټول وطن کې موټر ټلیفون کار نه کوي د غندسته ولې موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کوي خادر نسته دا طالبان د غسر خواص دی د مسولین سره چې ودانه خادر تراوی دا بل د زمر سره کار نه جوړ کی الله پاک مو سات.
السلام علیکم سید رضا سلانیم در روزکان ولد در تراوت و لسوالی سخه نو داغ پیغام نو تاست پریجده مختلیو که چیز ما پیغام نشر توسپاری نو پا روزکان ولد پا تراوت و لسوالی که خو غط از سنز خو داغ در زمش در ولس مخت پراتادن نو مشتا رج غط وادی را کری وش در کچکی در سخه با مشتست در روان جمی تا با لمخت لمخت چی جمعی را چی مشتست و با شایستا برک راول نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کجکي په نسبت دلته یو څو پایې یا خدې د برق پایې راوړل سوي دي پرتې دي، خو هېڅ چاسته نه دي پسې ګرڅولی، نه چا ږغ ورته کړی دي. نو هغه شپږ میاشتې چېرې شوې خو له دغه درکه له پسې ورک دي، نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې. نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازنۍ هیله دغه ده چې زموږ د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د کجکي د برق څخه برخمن کې نو دغه او روزګان ولایت شپږ ولسوالۍ دي که مخکې چې بارانونه سیلابونه راسي نو دغه مرګ ژوبله او تاوانونه یې ګرد په ولسوالۍ کې پیښیږي او به یې هغه ولسوالۍ یعنو له ټوله ولایت د روزګان له ځي کچکې ته نو بلکې نورې سیمو ته غځېدلی دي. تاوان یې د روزګان دی. موږ وایي چې تاوان یې دلته راځي نو خو ګټه دې هم راسي. مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپاري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ترونه اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ټولې خپرونې سرلیسته په ازادي رادیو انټرنیټ.com کې واورئ.